د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم د خبرونه په پیل کې پام کړی د خبرونو لنډیسته
افغانستان او پاکستان موافقه کړې ده چې څلور اړخیزه غونډه به بیرته پیلوي پاکستان چارواکو د هغه دوو چینایانو وژل کېدل تایید کړ چې داعش د وژلو ادعا کړو په بطانه کې د محافظه کار غونډې ائتلافي حکومت د جوړولو اعلان وکړ
درنو وردم کو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم رپورټونه لرو خو پوره خبرونه به زمين مومن تاسو وایي
افغانستان او پاکستان موافقه کړې ده چې څلور اړخیزه غونډه به بیرته پیلوي د افغانستان جمهوریت ریاست نوای چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره نن د قزاقستان په مرکز استانه کې لیدلې او د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنځ د غونډو د بیا پیلولو په سر موافقه کړې ده نور تفصیل د اکرام شنواری نه
افغانستان د جمهوریت دوهن سرپرست شاوسین مرتضوی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې جمهوریت غنی او صدر اعظم نواز شریف د تروریزم سره په مبارزه کې د خې همغږۍ لپاره د امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزو غونډو په جوړولو هم موافقه کړې ده
جمهور غنی توافق پاکستان با در عرصه اقدامات بیشتر علی گروه
های خاقلی مرتضوی ویل جمهوریت غنی د هغو ډلو پر وړاندې د زیاتو اقداماتو ترسره کولو په برخه کې چې د دواړو هیوادونو امنیت ګواښوي د پاکستان موافقه ترلاسه کړې او پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان د تروریزم سره د مبارزې او د لا زیاتې همغږۍ لپاره څلور اړخیزې غونډې چې چین او امریکا به هم پکې ګډون ولري جوړې کړي تر اوسه لا د دغو غونډو د پیل نیټه نه ده اعلان شوې خاقلی مرتضوی ویل چې پاکستان صدر اعظم د جمهوریت غنی سره د جمعې د ورځې په کتنه کې دا غوډلو پر وړاندې د اقداماتو ژمنه هم کړې چې د سولې بهیر سره یو ځای کېدل نه غواړي پاکستاني رسنیو هم د جمهوریت محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم میاں نواز شریف ترمنځ د جمعې د ورځې کتنه تایید کړې او ویلي دي چې دواړو مشرانو د شانګهای د سرمشیزي د غونډې د پیل وړاندې سره لیدلې دي
د اکرام شنواری بشپړ رپورت به د خبرونو وروسته واوري د اسلامي دولت ډلې ویډیو خپره کړې ده چې د چین د تختول شوی تابه په وینو لټ پټ مړې خی او دغه تروریستي ډله ادا کوي چې دغه کس د خپل ملګري سره یو ځای د پاکستان په جنوبي لویدیځ ایالت کې وژلې د ایالتي حکومت یو مامور امریکا غږ سره په مرکه کې تایید کړه داسې ښکاري چې خپل وروستۍ ساه په ویډیو کې ورکوي یو له هغو دوو چینایانو نه ده چې تیره میاشت د بلوچستان د ایالت په مرکز کوټه کې تختول شي وو دغه مامور د نوم له یادول نه ډډه وکړه ځکه چې مقاماتو لا تر اوسه د دغه چینایي ادبا مړې نه ده پیدا کړې او نه غواړي د دغه دوو خارجي ادباو د سرنوشت په باره کې رسمي څرګندونه وکړي د چین د بهرنیو چارو د وزارت نتاقی هوا جینګ نن د جمعې په ورځ په بیجینګ کې خبریالانو ته د عادي معلوماتو د ورکولو په وخت کې ویلې اسلام آباد بیجینګ ته ویلي دي چې ښایي دغه دوه تختول شوي کسان وژل شوي وي د برتانیا په پارلماني انتخاباتو کې واکمن محافظه کار ګوند ونه شو کړلای چې بشپړ اکثریت وګټي خو تریسا می به بیا هم صدر اعظم شي د پرونیو انتخاباتو د نتایجو په معلومېدو سره د برتانیا محافظه کار ګوند ونه شو کړلای چې د رایو اکثریت ترلاسه کړي خو په پارلمان کې تر نورو د زیاتو څوکیو په ګټلو او د شمالي ایرلند یو ګوند سره په ائتلاف سره یو ځل بیا به تریسا می د هغه هیواد صدر اعظم شي د جمعې د ورځې په ماسپخین انتخاباتو کې د پایلو اعلان نه وروسته د محافظه کار ګوند مشر تریسا می د برتانیا د ملکی سره وکټل او د حکومت د جوړولو د اجازه د ترلاسه کولو ورسته ویل چې خپل حکومت به جوړ کړي. د برتانیا په پارلماني انتخاباتو کې هر هغه ګوند چې وکړي د شپږ سوه پنځوس مجموعي څوکیو څخه درې سوه شپږ څوکۍ وګټي کولای شي چې حکومت جوړ کړي. د میرمن می ګوند یوازې وکړه شلو چې درې سوه اتلس څوکۍ ترلاسه کړي. د برتانیا د کارګر ګوند بیا وکړه شلو چې یوازې دوه سوه اته پنځوس څوکۍ وګټي. د ایف بی آی پخوانی رئیس جیمز نکومی د پنجشنبې په ورځ د کانګرس استماعیه غونډې ته وویل جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د روسیې په ارتباط د ایف بی آی په تحقیقاتو کې هدف نه و. ټرمپ دغه ورځ خاموش شو. جمهور رئیس نن د جمعې په ورځ ټولنیزو رسنیو کې د پاکۍ ادعا وکړه او وایي کومي افشا کوونکی دی. ټرمپ کومی د می په میاشت کې برطرف کړ چې وایي د روسیې موضوع د ده په فکر کې وه. کله چې د ایف بی آی د رئیس د مقوپولو پریکړه وکړله په داسې حال کې چې ده د تیر کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې تحقیقات کول. کومی د پنجشنبې په ورځ د کانګرس استماعیه غونډې ته وویل دا فکر کوي چې ټرمپ کوشش کوي د ملي امنیت پخوانی مشاور له تحقیقاتو نه وباسي او سپینې ماڼۍ ساده دروغ خپروي چې د ده د برطرفه کېدلو لپاره دلیل پیدا کړي. آی پی خبری آژانس وای یونیسف نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې د مرکز رقی د نیولو جګړې د څه باندې څلوېښت زرو ماشومانو ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی. په داسې حال کې چې د سوریې شمال پلو ته د شپې له مخې په هوایي حمله کې له لس دولس تنو نه زیات ووژل شلو. یونیسف په یوه اعلامیه کې وویل په دغه تاوتریخوالي کې په ښار او د ښار په شاوخوا کې اوسیدونکي بې ځای شوي دي چې اتیا زره ماشومان په موقتي سرپناه او کمپونو کې اوسیږي. څلوېښت زره ماشومان چې په رقه کې بند پاتې دي په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي. د یونیسف سیمه ییزه رئیسه اګریتا کیپ لیر وویل ډیرې په ډزو کې بند پاتې دي. د په جنگ کې له ټولو شاملو خواوو نه وغوښتل چې هغه چاته محفوظه لار ورکړي چې غواړي له ښار نه ووځي. داسې ښکاري چې چین د اقلیم د بدلون په باره کې نړیواله مشري په دې علت ونیسي چې امریکا د پاریس له موافقې نه وتلې ده، مګر دا به د دغه اقدام له کبله درون قیمت ادا کړي ځکه چې د واشنګټن د وتلو په نتیجه کې به د چاپیریال د پروژو لپاره په بودیجه کې پوره کموالی راشي او ښایي چې بیجنګ ځینې خالیګاوې ډکې کړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پاریس له موافقې نه د وتلو پریکړه د اعلان نه وروسته چین په خپله وعده باندې چې د دغې موافقې په باره کې کړې ده بیا ټینګار وکړه او د اروپایي اتحادیې سره یې ګډ اعلامیه خپره کړه چې وایي پاکه انرژي به د دوی د دو اړخیزې انډیوالۍ اساسي رکن وي. دغه اعلامیې پراخه اوازې خپرې کړې چې کیدای شي چین د امریکا ځای ونیسي په داسې حال کې چې د نړۍ مشر زهرجن ګاز کموي، مګر د چاپیریال ځینې فعالان وایي دا به د چین لپاره په داسې حالات کې مشکله وي چې د نړۍ مشري په غاړه واخلي. د چین ډېر شرکتونه د کمربند او سرک د پروګرام په اساس په قانونو او صنایعو کې پانګه اچونه کوي چې په دې سره چاپیریال ککړیږي. د بیجنګ لپاره ستونزه دا ده چې د صنایعو پروګرام نورو هیوادونو ته انتقال کړي او چینایي شرکتونه له دې نه منې کړي چې پرمختلونکو هیوادونو ته داسې فابریکې صادر نه کړي چې چاپیریال ککړوي. د آسیا بحر کاهل د سیمې هیوادونه د کمپیوټري جرم د ستونزې سره مخامخ دي او امنیتي سرغړونې په داسې وخت کې کیږي چې له کمپیوټري حملو نه اقتصادي تاوان مخ په زیاتېدو دی. سیمه ییز تجاران او حکومتونه وایي د ټکنالوژي د پرمختګ او د کمپیوټري حملو په وخت کې په پالیسۍ کې اصلاح راوستل ضرور دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. په افغانستان کې معلولینو ته د لاسرسي موسسې مسؤلین وایي چې معلولینو ته د حقونو په برخه کې د اړتیا وړ عامه پوهاوی د نشتون له کبله د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د خوست اوسیدونکو محمد کاظم په خانه جنگونو کې دواړه پخیلو لاس ورکړي. دای په خوزخار کې د سپین جمعه تر څنګ د سړک پر غاړه پیاده راو کې ناست وي او د خلکو شلیدلې سپلای او بوټان ګنډي. محمد کاظم وایي چې د طالبانو له رژیم را وروسته افغان دولت ته ډېرې هیلې په زړه کې وې، خو زیاتوي چې د پریمانه نړیوالو مرستو په راتلو سره بیا هم د معلولینو د ژوند بهبود ته چا پاملرنه ونه کړه.
موږ ډېرې هیلې لرلې چې موږ په افغانستان کې دا حکومت نه حکومت ارمان ته شروع لرلو او موږ سره به کومکونه وشي او معیبینو سره به مسد یو سنه ته سرپناهي به ویل کې دا به ویل کې آ به ویل کې، خو هېڅ چا ونه کړل. د نن تاریخ خبره مو هېڅ چا نه لیدلې او ډېر مایوسه یم. دی نه
په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته د لاسرسي ادارې مسؤلین وایي چې په ټولنه کې د معلولینو د حقونو په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتون له کبله د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. د دې ادارې مسؤل عبدالخالق ززی وایي چې د خوست په زیاتره ولسوالیو کې پیاده برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي څو له دې لارې د معلولیت لرونکو کسانو حقونو ته درناوی وشي.
دغه پروګرامونه موږ په باغ کې وکړل، په ځاځي میدان ولسوالۍ کې، نادر شاه کوټ کې، مندوزای کې، په خوست خپل متون خار کې، ګوربزو کې. دغه پروګرامونه موږ تر اوسه پورې په مخ وړي دي. په آینده کې نورې ولسوالۍ او کلی باندې هم په خپل پوښښ لاندې ونیسو چې تر څو وکولای شو چې یو بدلون راولو د معلولینو او د خویندو په ژوندانه کې.
په افغانستان کې د معلولینو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره قانون څو کاله وړاندې جوړ شوی، خو د عبدالخالق ززی په وینا دغه قانون عملي کولو ته چندان توجه نه ده شوې. د ده په وینا له همدې کبله په افغاني ټولنه کې د دولت له نظره تر ټولو زیات له پام لوېدلی قشر معلولین دي. هغه وایي
مثلا دولتی ودانۍ ته لاسرسی نه لري، مکتب ته هغه معلولین چې اطفال دي هغه د مکتب وخت یې هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري، ځکه مکتب د دوی لپاره فزیکي اسانتیا نه لري. استاد د معلول په افکار د معلول په ژبه نه پوهېږي چې دا معلول څه غواړي.
مدني فعال محمد الله شیرزی د معلولینو ورکړې قربانۍ د قدر وړ ګڼي، خو زیاتوي څومره چې لازمه وه هغه سینه هم دولت او نام خلکو د معلولینو حقونو ته درناوی کړی دی.
دوی داسې مایوبین نه دي چې دوی نه کار نه اخیستل کیږي، دوی باید تشویق کړلی شي هغه مساحو کې چې اړتیا ورته لیدل کیږي. لکه پروګرام کې یادونه وشوه، په هره برخه کې دوی نه کار اخیستل کیږي. موږ باید دوی ته یو ډول امیدواري ورکړو، نه دا چې دوی د یو ناامید قشر په توګه په ټولنه کې پاتې شي.
تر ټولو زیات د لرې پرتو سیمو معلولین په قانون کې له ورکړل شوو حقونو محروم ګڼل کیږي، خو معلولینو ته د لاسرسي اداره وایي چې په دې اړه یې خپلې غوښتنې له دولت سره شریکې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، نن په زابل او روزګان ولایتونو کې د 12 ټولګیو لسلګونو زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه واخیسته سوه چې د ګوتو په شمیر شزینه زده کوونکي پکې شامل وي. دغه راز د کندهار د 12 ټولګیو له فارغونو څخه په دوو پړاوونو کې سبا او بله ورځ د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهار څخه رپورټ لري.
په دولتي پانتونو کې د زده کړو د شمولیت لپاره په روزګان او زابل ولایتونو کې له 1002 تنو څخه د کانکور ازموینه نن واخیستل سوه. سبا او بل ورځ د کندهار او هلمند ولایتونو نو باتی د روزګان په ننني کانکور ازموینه کې د هغو لیسو زده کوونکو هم برخه اخیستې وه چې د جګړو په وجه له تېر یو کال راهیسې مکتبونه بند پاتې وه.
روزګان ولایت د روزګان ولسوالۍ سره راغلی یم، نو ډېر خوشحاله یم چې مرته زمونه مسایده کړې د کانکور امتحان. انشاءالله که خدای کوله ښه امتحان دی، انشاءالله که خدای کول کامیاب. دوه کاله زموږ لیسه خپله سکوته کړې وه، اوس پله سوې ده بېرته. په درسونو مې ډېر ښه درسونه روان یو، مخکې خو چې دغه رال مخالفین راغله زموږ لیسه سکوت شوه.
د کندهار پوهنتون رئیس ډاکټر حضرت میر توتاخیل وایي چې کندهار کې ټول 3300 تنو ته د کانکور ازموینې کارتونه ویشل سوي چې تر 1400 تنو زیاتې ښځینه زده کوونکې دي.
ټول تقریبا 3800 نفره په مجموع کې د کندهار د اړوند لیسو دوی سبته نام کړی دا.
د جنوبي ولایتونو د تعلیم بهیر ممکن اند هیواد لکم نفوذ سیمو سره هم د پرتلې وړ نه وي، خو د ښځینه تعلیم ونډه بیا بيخي پکې پکا او کم رنګ ده. د جنوب په دوه امنه اوله تعلیمي پلو په ورسپاته ولایتونو زابل او روزګان کې په ننني کانکور ازموینه کې لڅبان دي زرو تنو څخه یوازې یو اتیا تنه شزینه پاریغینې وی چې د تیر کال په مقایسه لس تنه پکې زیات سیوی. په روزګان کې لشپړ 15 اتیا تنه برخوالو څخه یو شپېته تنه، او په زابل کې لدرې 111 تنو څخه شل تنه شزینه د 12 ټولګیو پاریغینو لوړو زده کړو ته د لار پیدا کېدو په موخه د کانکور په سرجنۍ ازموینه کې برخه اخیستې وه.
زه خپل په 50% په ځان باور یم چې باید د کانکور امتحان ورکوم. 50% زما کورنۍ په دې کې رول درلوده. موږ په زابل ولایت کې ډېر د سواد کچه به ډېر زیات ټیټه ده، نو باید موږ په دې کې ډېر رول ولرو، خصوصا زنانه.
فامیل ډېر تشویق کړل چې د خیر به ورته خپل دغه امتحان به ورکوم، د خپل د ژوند ټاکنه به کوم، خپل د وطن لپاره خدمت وکړم.
که څه هم د پوهنتوني زده کړو لپاره د کانکور په دې ازموینه کې د روزګان او زابل د زکونکو ګډون ممکن له نورو ولایتونو سره هیڅ مقایسه وړ نه وي، خو د ښځینه زده کوونکو ګډون هیله پیدا کړي. که څه هم شمیر یې د ګوتو په شمیر دی، خو په کورنیو کې د تعلیم د ودې لپاره د مثبت ذهنیت د پیدا کېدو لپاره ښه زیری بلل کیږي. د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله الدین وایي چې په دې ولایت کې کورنۍ له کلتوري محدودیتونو سره سره لیوالتیا ښیي چې په خپلو ښځینه اولادونو پوهنتونونه ووایي.
دا ورستی دو درو کلو کې د کورنۍ هیله مندی او اعتماد ډیر زیات تا، او په ډیر لوی اکثریت سره خپل ښځینه اولادونه مکاتب وتاستي.
د کانکور په امتحان کې د جنوب د ټولو څلور ولایتونو د زده کوونکو شمیر تر 15000 تنو کم دی، خو د هرات په سرجنی کانکور کې ل 14000 400 تنه برخوالو څخه د ښځینه زده کوونکو شمیر 2422 تنه وو. په جنوبي ولایتونو کې د معرف په ادارو کې پراخ فساد، د مرکزی ادارې نه پاملرنه او نامنی تر ټولو سر عوامل په ګوته کیږي چې د زده کړو پر وده ستر سیوری غوړولي. عام باور دا دی تر هغه چې پرشتنی توګه د مرکزی دولت له لوري د پښتني سیمو تعلیمي کیفیت او کمیت دواړو ته پام ونسی، نو ناشونی ده چې هغوی دی لننني محرومیت او شاته پاته والی څخه وژغورل سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی مارکیټه د برتانیې په انتخاباتو کې حاکم محافظه کار ګوند په پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړ، خو دا ګوند تر نورو ګوندونو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. او د برتانیې صدر اعظم تیریسا می اعلان کړی دی چې د شمالي ایرلند د یو ګوند سره به دا ځلې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. دا چې د برتانیې نوی حکومت به څه مؤثریت ولري او د اروپایي اتحاد څخه به د برتانیې د جلا کېدو په پروسې او مهاجرو باندې څه تاثیر ولري، په لندن کې د حق د لارې د کلتوري مرکز او د افغانستان د ستراتیژیکي څیړنو مرکز مشر ډاکټر صلاح الدین سیدی سره مو مرکه کړې ده. سیدی صاحب، داسې ویل کېږي چې په برتانیه کې د نورو اروپایي هیوادونو خلاف د ائتلافي حکومتونه دومره سابقه نه لري. د ائتلافي حکومتونو په اړه ویل کېږي چې قوي نه دي. آیا د برتانیې حکومت به کمزوري وي او که څنګه؟
دقیقا کله چې دوه کاله مخکې په دې هیواد کې انتخابات وشو، د هغه په نتیجه کې کنزرواتیف پارټي یا هغه پارټي چې د تریزا می پارټي د اوسنۍ صدر اعظم ده اکثریت ترلاسه کړ او توانید چې په اکثریت سره خپل دولت خپل حکومت جوړ کړي. په دې معنی چې په پارلمان د انګلستان کې شپږسوه آزادي د دې شپږسوه آزادو نه چې هر هغه څوک 50 جمع یو یعنی 324 آزا په پارلمان کې ولري، د دې وطن پادشاه هغه د هغه حزب رئیس معزفهی چې حکومت جوړ کړي.
بله،
کله چې دوه کاله مخکې دا اکثریت درلوده، اما په دې زمين کې په انګلستان کې د کنزرواتیو د پارټي د وادي سره سم دلته ریفرندم وشو او دا هغه پر ریفرندم په ارتباط باندې یو 50.95 یعنی د اکثریت پر بنیاد باندې فیصله دا وشو په دې ریفرندوم کې چې د اروپایي ټولنې نه اوزي.
بله،
دا په نتیجه کې د وخت صدر اعظم استعفا ورکړه او ویل چې زه د وټولو مخالف یم، یعنی دیوید کامرون، او دا په نتیجه کې حزب تریزا می چې اوسنی صدر اعظم ده د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکله، انتخاب کړله. اما تر زما وعده ورکړی و چې زه د پدې خاطر باندې چې د اروپا نه د وټلو مسله مطرح ده زه توانېږم اکثریت ولرم او په یو اکثریت سره تصمیم ونیول شم د اروپای ټولنې سره، دا نوی انتخابات سرتاسری انتخابات اعلان کړ او دا څه توقع درلود چې دا به اکثریت وګڼي. خو په تعصب سره په تعصب دی چې ملت د انګلستان داسې تصمیم ونیو چې د هغه په نتیجه کې هیڅ یو حزب د دې په دا مقدار باندې وکیلان نه لري چې هغه دې په مستقل شکل باندې حکومت جوړ کړی شي او ائتلافي حکومتونه په طبیعي شکل باندې په دې خاطر باندې ضعیف دي چې هر حزب او هر سازمان ځانته برنامه لري او دا چې یو د بل سره په ائتلاف کې دي دا په نتیجه کې هغه مجبور دی چې یو سلسله ګذشتونه وکړي تر څو هغه بل ائتلافي برنامه هم تطبیق کړي.
سیدی صاحب، د تروریزم خلاف په جګړه د جګړې په اړه به آیا په پالیسۍ کې تغییر راسي؟ ایا نور ګوندونه په دې اړه د محافظه‌کار ګوند سره اختلاف لري او کټول د حاکم ګوند سره موافق دي؟
د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې انتخاب نشته ده، بل لاره نشته ده. خو په یقیني ډول په یو سلسله تعبیرونو کې تفاوتونه شته دي، دا چې د تروریزم سره د مبارزې خلاف تمام متفق دي دي کې هیڅ شغ نشته دي. اما چې څومره بودی جبه په دې ارتباط باندې کوم هیزه څومره ورکي کنزرواتي پارټي چې اوسنۍ حاکمه پارټي ده او اکثریت یې وګټه، اما د آسیا اکثریت یې ونګټه چې حکومت جوړ کی ضرورت لري چې اعتراف وکړي. په بل ډول سره دی په دې قسمت کې په کلکه د زړه څخه په لار کې ولاړ.
بله، او یو ورستی پښتنه ده، مهاجر چاله ته ژوند کوي په تیر بیا افغان مهاجر، نو څومره د محافظه کار ګوند څخه خوشاله دي دوی؟ آیا دوی د کوم بدلون تمه درلوده؟
زما په تصور داسې برداشت کېده چې واقعا کنزرواتي پارټي دې غټ اکثریت ترلاسه کړي، اما د نړۍ حالات داسې دي چې دي او د خلاف د توقعو نه کنزرواتي پارټۍ دا رایه هم ترلاسه نه کړي چې خپل مستقل حکومت جوړ کړي، ضرورت دی چې د بل چا سره ائتلاف وکړي. د کنزرواتي پارټۍ یو د برنامو چې د اروپایي ټولنې نه اکثره آزاد موافق شو وزي او د دې لپاره کار کوي، همدا مشکل و چې د مهاجرینو په ارتباط باندې دا وطن ډېر مصارف کوي. په دې خاطر باندې چې د دې مصارفو نه خلاص شي د اروپایي ټولنې یو د هغه دلایلو چې خلکو مطرح کوي همدا و چې د اروپایي ټولنې نه باید ووځي. دا حاکمیتونه او دا رهبري چې وجود لري د دې پارټۍ مطمئنا د خپل حزب د خواستو پر بنیاد باندې یو سلسله محدودیتونه، یو سلسله سوسیال او خدماتي شیان چې مهاجرینو ته وړاندې کوو یا هغه چاته چې مرستې ته ضرورت لري، او اکثره د هغې جملې څخه مهاجرین دي. زه فکر کوم په ډېرو مواردو کې په اصطلاح کټ راولي، په ډېرو مواردو کې تنقیص راولي، اما دا چې عملاً به دا کوم کارونه وي دا هغه څه دی چې زمان دا جواب ورکړي. اما په مجموع کې تشویشونه شته دي چې کنزرواتي پارټي به په دې خدمت کې یو سلسله د اقتصادي تنخیصات راولي.
ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په فراه ولایت کې واکسیناتوران وایي لا تر اوسه هم د دې ولایت په ناامنه ولسوالیو کې ځینې ملایان د پولیو واکسین حرام ګڼي او عامو خلکو ته تبلیغ کوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین مور کوي. دغو تبلیغاتو د ګوزان واکسین لړۍ ټکنۍ کړې ده، خو د فراه ولایت اکثریت دینی عالمان بیا د ګوزان واکسین د اسلام له پلوه حلال ګڼي او ان د ګوزان د ناروغۍ د مخنیوي په هدف ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول فرض ګڼي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان پر رپورټ کې واوري.
کڅه هم د عربستان په ګډون دی نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې لویو دینی عالمانو د فتوا په صادرولو سره د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال ګڼلې، خو دلته په فراه ولایت کې لا تر اوسه هم داسې ملایان شته چې د پولیو له واکسین سره مخالف دي. غلام سخی هغه واکسیناتور دی چې د واکسین په هر کمپاین کې د فراه ولایت ولسوالیو ته ځي او ماشومان واکسینوي. هغه وایي د دې ولایت په نامنو ولسوالیو کې ځینې ملایان دی پولیو واکسین حرام ګڼي او هامو خلکو ته تبلیغ کوي چې خپل ماشومان ته دی واکسین په ورکولو ګناهګاری جي. یا
کالم دین اختر ولسوالی ګلستان در منطقه
د دی ولایت دی ګلستان ولسوالی دی کوهستانات په سیمه کې د یو تن دینی عالم سره مخ شوم. هغه سره مې د پولیو واکسین په اړه بحث وکړ، ځکه ما ویل دی ګوزن واکسین په اړه دی نړۍ لویو دینی عالمانو فتوا به اوریدلې وي او ګوندی د نیک نظر پر راکولو سره را سره مرسته وکړي، خو هغه خپل راته وویل چې د پولیو واکسین نور زموږ کلیو ته مراوړه، ځکه د پولیو واکسین د اسلام له نظره حرام دی.
قطره واکسین حرام است،
خو په دې ولایت کې بیا زیات شمیر دینی عالمان دی پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال ګڼي. د فراه ولایت یو تن لوی دینی عالم ملا حبیب الله اخوند وایي کچیرې تبابت په اسلام کې وڅېړل شي نو په ډاګه به شي چې د پولیو واکسین د انسان درملنه ده او خدای پاک خپلو بندګانو ته د هر ډول ناروغۍ پر وړاندې د درملنې امر کړی دی.
واکسین د اسلام د نظر څخه ډیر فائدہ مند شی دی، ځکه چې اول ترینه دا تبابت او ډاکټری حضرت جبرائیل علیه السلام کړی ده، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هغه تداوی سوی دی چې هغه صدر شکر ته سوی دی چې هغه ځګر عملیات سوی دی او هغه د وینې د نیسته سوی دی. نو دا د اسلام د نظر څخه تداوی
په فراه ولایت کې ملا حمید الله بل هغه دینی عالم دی چې د ناروغیو درملنه د اسلام له پلوه فرض ګڼي او په وینا یې ګوزن چې ډیره خطرناکه ناروغي ده د مخنیوي په موخه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول فرضي عین دی.
زه ملا حمید الله یم، غواړم چې ټول وروڼه خپل اولادونه تداوی کړي، د واکسین تداوی په شریعت کې په اسلام کې جواز لري، او که کوم چاته یو مشکل دی چې وایي یاره په دین کې به په اسلام په قرآن کې به دا خدای ناخواسته جواز نه لري تداوی، نه تداوی جواز لري. هر ورور ته جواز ته چې خپل اولاد تداوی کې پر غاړه یا فرض ده، بلکې فرض عین ده.
ډاکټران وایي په پولیو واکسین کې ټول کارول شوي توکي حلال دي او داسې مواد له ځانه سره نه لري چې د اسلام له پلوه حلال نه اوسي او یا هم د روغتیا لپاره کوم جانبي عوارض ولري.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، افغانستان او پاکستان موافقه کړې ده چې څلور اړخیزې غونډې به بیرته پیلوي. د افغانستان جمهور رئیس هتنو وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د صدراعظم نواز شریف سره نن د قزاقستان په مرکز استانه کې لیدلي او د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د غونډو د بیا پیلولو په سر یې موافقه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړې ده چې د چین د تختول شوي تبه په وینو لت پته مړې ښی او دغه تروریستي ډله ادا کوي چې دغه کس یې د خپلې ملګري سره یو ځای د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت کې وژلی. د ایالتي حکومت یو مامور امریکا غږ سره په مرکه کې تایید کړه، داسې ښکاري چې خپله وروستۍ سایه په ویډیو کې ورکوي. یو له هغو دوو چینایانو نه ده چې تیره میاشت بلوچستان د ایالت په مرکز کوټه کې تختول شوی و. د برطانیا په پارلماني انتخاباتو کې واکمن محافظه کار ګوند ونه شو کړلی چې بشپړ اکثریت وګټي، خو تریسا می به بیا هم صدراعظم شي. د پرونیو انتخاباتو د نتایجو په معلومېدو سره د برطانیا محافظه کار ګوند ونه شو کړلی چې د رای او اکثریت ترلاسه کړي، خو په پارلمان کې تر نورو د زیاتو څوکیو او په ګټلو او د شمالي ایرلند یو ګوند سره په اطلاف سره یو ځل بیا به تریسا می د هغه هیواد صدراعظم شي. د اف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی د پنجشنبې په ورځ د کانګرس استماعیا غونډې ته وویل جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې په اعتبار د اف بی آی په تحقیقاتو کې هدف نه و. ټرمپ دغه ورځ خاموش و. جمهور رئیس نن د جمعې په ورځ ټولنیزو رسنیو کې د پاکۍ ادعا وکړه او وایي کومی افشا کوونکی دی. آی پی خبری آژانسان وایي یونیسف نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې اسلامي دولت د ډلې د مرکز روقیې د نیولو جګړې د څه باندې 40,000 ماشومانو ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی، په داسې حال کې چې د سوریې شمال پلو ته د شپې له مخې په هوایي حمله کې له 12 تن نه زیات و وجل شول. دا سخکاری چې چین د اقلیم د بدلون په باره کې نړیوال مشري په دې علت ونیسي چې امریکا د پاریس له موافقې نه وتلې ده، مګر په دا به د دغه اقدام له کبله دروند قیمت ادا کړي، ځکه چې د واشنګټن د وتلو په نتیجه کې به د چاپیریال د پروژو لپاره په بودیجه کې پوره کموالی راشي او ښایي چې بیجنګ ځینې خالیګاوې ډکې.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.